راپورنا وای د پاکستان د جمعیت علماء اسلام افغان مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر سي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلی دي. مولانا فضل الرحمن د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چایا کندهار ته هم ځي چې له مولا هیبت الله سره وګوري، تایید کړی و چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. د وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه اقدام د افغانستان د داخلي تولیداتو ملاتړ او د دولت د عوایدو زیاتېدو ته په پام سره شوی. د اعلامیې له مخې پر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 40% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډرو له 12% څخه 14% ته، پر اورلګیتو یا ګوګړو له 15% څخه لس سالنې ته ګمرکي تعرفه لوړه شوې. په دوام راغلی چې دغه اقلام په افغانستان کې دننه تولیدېږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د هرات زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. دغې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2,200,000 اغېزمن شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په وینا په هرات کې د اکتوبر میاشتې د 1 او 11 په زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلې او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شل اوریزه لوبه د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او درېیمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو د 20 اوورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 15 اوریزو لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. ترنو اوریدونکو سپورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي، یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه د تازه بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان له عربي متحده اماراتو د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوی روزونکی ګمارلی دی او تر څنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم وګماره. 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر له ټیسټ او ورځنیو سیالیو مخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوبي سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا رپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې کوربه عربي متحده اماراتو ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله. په پیلوبه کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله ځدران د 2 پرله پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسېد. پوره تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د 20 اوورونو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 3 شل اوور سیالیو په لوبلړۍ کې متحده عرب اماراتو د 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ د جنوري پر 2 نیټه د 3 ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د 4 وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم ځدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې پچوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه چې یو څلو ودېرشو منډو هدف یې ټاکلی و. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی و. هغه په اوویشتو منډو وسوځېد. په افغان توپ اچوونکو کې نوین الحق څلور، قیس احمد درې او عظمت الله عمرزی دوه لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولای سوی چې هدف د لوبې په نولسم اوور کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي پوږ دېرش او نجیب الله ځدران پوږ ویشت نسوځېدلې منډې وکړې. د پای لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل:
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
د دوی سیالۍ تر بایلل وروسته دا مهمه لوبه وه. په دې لوبه کې ګټونکی او بایلونکی معلومېده. ما د خپلې لوبډلې او هیواد لپاره ښه بولینګ وکړ. دا د لوبډلې لپاره ډېره ګټه کوي چې په سر کې دوه مهمې وکټې واخلي، ځکه موږ لومړی اوور سم نه وکړ.
دغه لوبلړۍ چې د متحده عرب اماراتو پر شارجه لوبغالي کې ترسره سوه، د تیر زیږدیز کال د دسمبر پر نهه ویشتمه نیټه پیل شوې وه چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د دو اویا منډو په تفاوت بریا خپله کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر یو دېرشمه نیټه ترسره سوه چې کوربه لوبډلې د یوولسو منډو په توپیر ګټلې وه. د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره سوې وه چې دوه د یو په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر یولسمه، څوارلسمه او اوولسمه نیټه به له هندوستان سره د دریو شلو اوورو سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بله لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په یولسمه نیټه پیل او په اوولسمه به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندوستان سره لرو، په هغې کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګه ورپسې سریلانکا سره هم سیالۍ لرو او په همدغه کال کې به شل اوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغسې بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړه شي او هلته هم ښې بریاوې په خپل نوم ثبت کړي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره له انګلستاني جاناتن ټراوټ سره بیا هم قرارداد غځولی دی. خاغلی ټراوټ د اماراتو پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی و. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسني روزونکي جاناتن ټراوټ سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خاغلی ټراوټ د غوره کارکردګۍ له امله هغه د 2024 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزونکي وګماره. انګلستاني جاناتن ټراوټ د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې د برتانیې له ویزایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو له افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوی، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزونکي او کاري ډله هم باید د په خوښه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکي ته اشاره نه ده کړې چې آیا د خغلی ټراوټ شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن ټراوټ په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهمو بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوره یې د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې، د 2023 کال د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ او د 2023 کال نړیوال جامو. افغان کرکټ بورډ د هغه لقب لیکلی چې ډیر خوښ یم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم او هیله من یم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لایې پسې وغځوي. جاناتن ټراوټ په خپله لوبیزه کارکردګۍ او ژوند کې 250 ټیسټ لوبې او 80 نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کړې دي چې اوس مهال له تیر 2022 کال راهیسې له افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي څرګنده کړې چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځوي او نوموړی د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پر مخ وړي.
په ورزش کولو له نشي موادو ځان وساتئ.
همدارنګ افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوی روزونکی ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ ادارې ویلې دی چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکی انډریو پټیک یې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي که څه هم ښاغلي پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي مسؤلیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړۍ لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي جیمس پارسنز له وړاندې له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یو ځای شوی او هلته به د 2023 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق لګول شوي بندیزونه به یوه کمیټه وڅېړي او وروستی تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقي لوبو ته چمتووالی ښودلی و خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده. په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیګ باش لیگ له پاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیټ لوبډلې په یوې اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی او له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیګ باش لیگ په سږنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیټ لوبډلې په ګټه 9 سیالۍ کړي دي چې 9 لوبغاړي پکې آؤٹ کړي دي. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیراتو په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بیګ باش لیګ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګیټ لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن NOC لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. د اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو 3 لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د 1 کلن مرکزي قرارداد نه لاسلیک کولو له امله له 1 کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له 2 کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د اماراتو پر وړاندې نوملړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بله اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوی او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي که نه. د ویلو ده چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هند یې ماتې خوړلې ده. له فریدې سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزې لوبډلې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د ډسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمه سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 9 اورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 20 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپ وهنه کې ښه پیل کړی و خو 2 اور په 4 توپ یې 10 لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې. دی. د افغانستان لپاره پوتو پچونې کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند څلور څلور لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي،
او یقینا چې نن یو څه ټارګټ کم وو او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ ویکټ بالینګ وکیا، هغه اوس مونږ ویکټ ویکټ بالینګ وکړو او خوشاله یم چې څلور لوبغاړي مو وسوځول او میچ مو وګاټو.
زن ډېر د خوشحالۍ احساس کوم او مانند تین بریا باندې څلور وکټ واسي بس په لوګانو کې میا ساتي او د ټیم له خاطر به ان شاء الله نور هم خېلو وکړو او بریاګان به راوړو. د خیر
نیم نه سپه په کاسر میچ کاول سر کې موږ صحیح سٹارټ وانه ست رنز کم رااله، خو د وکټو کتل ته دا یو سوچ کړه یو سلاتیا وی ډیر غټ رنز پر دا وکټ نو دې کریډیټ ز عرب مومنت او علامه احمد غزنفر تور کوم چې ډیر زبردست بولینګ وکي. سوت افریقا چې وګورو ډیر زبردست ټیم دی، ډیر بیلنس ټیم یو نو ډیر زبردست بولینګ وکي او دا بریا مبارکه ټولې وادواله ته وایم او په دوا کې میا ساتي چې په کې ورلد کپ کې او را روان سړي نو میچ ټیم شفر فام کوي.
دا ویلې د چوی د دې سیالي او په نومړي لوبه کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د شپږو وکټو په توپیر ماتې خوړلې و. په یاد لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوزیدو پر سر په نه څلوېښت اورونو کې یو سل نه نوي منډې هدف ټاکلی و. په افغان توپهونکو کې سهیل خان یو ویا، حسن عیسی خیل څلور پنځوس او ناصر خان معروف خیل پنځه ویشت منډې وکړې. د هند لپاره سومي پنډې شپږ افغان لوبغاړي وسوځول. هندي لوبډلې ورکړ شوی هدف د څلورو لوبغاړو سوزیدو پر سر په ودرشمه ورکی پوره کړه. هندي لوبډلې ته دارش سنگ سلیزه ووهله او په یو سلو دولس منډو نسوځېدلی پاتې شو. په افغان توپچونکو کې علام محمد غزنفر دوا، ناصر حسن او بشیر احمد یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلوبه ولوبوي. په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د نولس کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړۍ په اول سیالۍ کې د ټپ له امله له پاتو لوبو بهر شوی دی. هغه اوس د اړوند ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي.
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیگ سیالیو پایلوبه افغان پریمیم لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په یو دیرشمه نیټه ترسره شوه چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د عثمان غنی د پنځه پنځوس منډو پر مټ په پایلوبه کې د یو سل شپاړس منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې یو نوې منډې وکړې. په پایلوبه کې بل افغان لوبغاړي یوسف زازی ښه توپه چونه کړې وه چې څلور لوبغاړي سوځولي وه. عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. هغه د یوې سلیزې او درې نیمه سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر درې سوه پورې منډې کړې وې. د ورد چې ښاغلی غنی اوس مهال د ناڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کېنول شوی دی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د آسترالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپوهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي. وارنر به د وروستي ځل لپاره د آسترالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي. هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده. ډیوډ وارنر په یو سل یوولس ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په دوه سوه درې پاڼیو کې اته زره شپږ سوه پنځه نوي منډې کړې دي. ښاغلي وارنر په یو پاڼۍ کې درې سوه پنځه دېرش ناسوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال شپږویشت سلیزې او شپږ دېرش نیمه سلیزې وهلې. و دېرش کلن وارنر په لومړي ځل د دوه زره یولسم زیږدیز کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلینډ پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ. دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پایلوبه کې ولوبېد. وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي. هغه ټول یو سل یو شپېته ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او شپږ زره نهه سوه دوه دېرش منډې پکې وکړې. هغه د ورځنیو سیالیو په یوه پاڼۍ کې یو سل نهه اویا منډې کړې دي او ټول ټال دوه ویشت سلیزې او نهه دېرش نیمه سلیزې وهلې دي. ډیوډ وارنر د دوه زره نهم زیږدیز کال د جنوري په اتلسمه نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وې. د ورېده چې هغه په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې د آسترالیا لپاره لوبو ته دوام ورکړي او تر څنګ به یې په سوداګریزو شل اوریزو سیالیو کې هم ولوبېږي. اوس د بسکشۍ یا وزلوبې خبر. د افغانستان د وزلوبي سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدي چې پایلوبې ته یې د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنورۍ په درېیمه نیټه د چهارشنبې په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه. دغه راز په پلان کې و چې دویمه نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضره نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه. پایلوبه به د راتلونکې جمعې په ورځ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وې 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ولده چې د وزلوبې لیګ سیالۍ د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې 5م پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په درېیمه نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاړۍ کې یوازې 55 منډې وکړي. د هندۍ لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کمار دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په چهم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګي سوراباډا او لونګي انګیدی درې لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویراټ کوهلی 46، دغه راز روهیت شرما 9 او شوبمن گل 46 منډې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي ځمکې لاس پینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لوري د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یاد اداره زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 50 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر 6 جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوس مهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوي بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ که څه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پرېکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واورئ.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم، مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېده، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وې، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وې، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله چې دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سي دا ډېر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره وه؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه، دا به یو بله بیا د دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای سي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونه سو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده بورډ چې د خپل هغه پاور او خپل کنټرول چې دوی به په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې چې دا به یو پیغام وي د ټولو لوبغاړو دپاره یو سترانګ پیغام یې ورکړی ده. خو دا پیغام چې ده را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني چې ده موږ نشو کولی.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تېرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسې چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل که وګورو د افغانستان کرکټ سي دا ډېرې وسیع کرکټ ده او دو دېرس ولایتو کې کېږي. 1500 رجستر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول چې دي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي. ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري. خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې وو داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانی، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ، کوینټن ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل په دې کې ستونزه نشته. په ډېره دنیا کې همداسې مخکې د داسې کیسو موږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو. څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دا له بورډ سره لوبه کوي. ډېر ملکونه چې دي ډېرو کمه لوبغاړو ته چې د خپل قراردادونه ورکوي او ډېر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلینډ مثال راواخلو، 15 لوبغاړي کېدای سي قرارداد ولري. داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی. نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه وه چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې که چیرې د سی او رینک جوړ شوی وای تر دې رینک پورې یا دغه بینچ مارک پورې که دغه بینچ مارک چا ټچ کړ نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو، که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي. نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي یو دپاره یو دا سهولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي. نو د سی او کار کېده. خو که د چیرې په ټیم کې د یو چا پرفارمنس ډېر زیات د خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس په هغه لیول نه سي کوی چې دی د آی سي سي په رینک کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وای چې بغیر رینکینګ نه سي ټچ کولی هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته وتر بیا مو په لوی لاس پارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio salarwish